ද වෂිංටන් ඩීසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم د وی وی ډیو ریډیو ډیر وای زتمن او اوریدونکو سهار مو په خیر. نن جمعه د سپتمبر 28مه او د تل میاشتې لومړۍ نیټه ده. د ډیو ریډیو د سهارنې خبری خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورټونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. وزیر اعظم شهباز شریف د امریکا د صدر نه مننه کړې چې ملګرو ملتونو ته په خپل تقریر کې د پاکستان د سیلاب ځپلو ستونزې پوګوته کړي او د نړیوالو د مرستې غږ کړی دی. بل پلو ملګرو ملتونو پاکستان ته د 1.6 میلیارد ډالر مرستې ناکافي ګڼلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي د افغانستان طالبانو چې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړې وي هغه یې سرته نه دي رسولې او د همدې امله یې نړۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. او په ایران کې د 22 کلنې نجلۍ مهسا امینی په مرګ باندې د مظاهرو دوام. په مظاهرو کې خلک وژل شوي دي. امریکا د ایران په امنیتي چارواکو د پابندیو لګولو اعلان کړی دی. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د امریکا د صدر جو بایدن لخوا ملګرو ملتونو ته خپل وینا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو د ستونزو په ګوته کولو او لنړۍ څخه په سمدستي توګه د دوی مرسته کولو خواست باندې د غنه مننه کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر بیان کې ویلي چې هیواد یې د غیر معمولي سیلابونو د تباهۍ سره مخامخ دی او مشکلاتو کې ګیرپاته زنانو او ماشومانو اواز اوریدل پکار دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د استوګنیو او بشري مرستو همغږي کوونکی جولین هارنس ویلي د 1.6 میلیارد ډالرو د مرستې لومړنۍ غوښتنه ناکافي ښکاري او دا چې پر اترونکو لس ورځو کې به ملګری ملتونه او پاکستان یو ځل بیا بیړنۍ اپیل وکړي ځکه اوس زیاتو فنډونو ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو د غوښتنو سربیره پاکستان ته هغه مرستې مخې ته نه دی راغلي. په دې اړه څېړونکو وینا ده چې پاکستان کې دننه هم ضروري مرستې نه دي شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي د افغانستان طالبانو چې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړې وي هغه یې سرته نه دی رسولي او د همدې عمل یې نړۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د فرانس یو ټي وی چینل سره په مرکه کې خاغری بلاول بټو زرداری خواشینی څرګنده کړې چې طالبانو د خپلو ژمنو باوجود جنکو ته اجازه نه ده ورکړې چې منځنیو ښوونځیو ته ولاړ شي. د بلاول بټو دغه مرکې یو برخه چې د هغه ګوند پاکستان پیپلز پارټي د خپل رسمي ټویټر اکاونټ نه خبره کړې ده. پکې ویلې شوی چې پاکستان د سیلابونو نو ورسره د صحت او خوراک په څیر ناورینونو سره مخ دی او دا مال هیواد د 10 ارب ډالر مرستې ته اړتیا لري. هغه په هند هم نیو کړي دي چې اوس یو سیکولر هیواد نه دی پاتې او د هندوانو بالا د سیده پکې چې قیمت یې مسلمانان او مسیحي لګه کوي پرې کوي. دا وی وی ډیو بده. د امریکا د خزانه وزارت د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د ایران د امنیتي پولیسو او مذهبي پولیسو په اوو چارواکو باندې پابندۍ ولګولې او حقوقی د خدو د مدني فعالانو او د پر امنه احتجاج کوونکو د حقونو په ماله کولو باندې توران کړل. د امریکا له اړخه په دې نو یو پابندیو کې د ایران د بدنامه مذهبي پولیسو مشر محمد رستمی چشمګاچی او په تهران کې د مذهبي پولیسو کمانډر حاج احمد مرزایی هم شامل دي. د مهسا امینی د مرګ نه پس چې ایران کې کومې مظاهرې وشوې دغه په ترڅ کې داسې ویل کیږي چې حکومت د تهران د مذهبي پولیسو مشر له دندې ګوښه کړی دی. مهسا امینی 22 کلنه پیغله وه چې مذهبي پولیسو د بد حجابۍ په الزام گرفتاره کړې وه او بیا د پولیسو په قید کې مړه شوه. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي غونډې په ځانګړي ناستو کې د بشري حقونو تنظیمونو او غربي سفارتکارانو د نړیوال ادارې نه غوښتنه کړې چې په سینکیان کې د اویغورو او نورو ترکی نسل ډلو سره د رپورټ شوي بد چلند په سر دي د چین خلاف عملی ګامونه واخلي. په ملګرو ملتونو کې د کینیډا مستقیم استازي بابرای یو پانل ته چې اټلانټیک کونسل ریسرچ ګروپ او هیومن رائټس واچ را جوړ کړی وو هغه ته په خپل وینا کې ویلي د دې کچې انساني بدسلوکۍ نننۍ نړۍ ته د منلو وړ نه ده. بحث د ملګرو ملتونو د هغه رپورت په ترڅ کې شوی چې په وروستیو ورځو کې د چین حکومت په سینکیان کې د خپلواک اویغورو سره د نامناسب چلند او د هغوی د بشري حقونو د پامالۍ په اړه خبر شوی دی. په رپورت کې ویل شوی چې ممکن ده چین د اکثریت اویغور مسلمانانو او نورو نسلي ډلو خلاف د ترهګرۍ ضد او توندلارۍ ضد عملیاتو په نوم د دې ډلو بشري حقونه پایمال کړی دي. د یورپي اتحاد د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې اتفاق کړی چې د اوکراین سره خپل پوځي مرستو ته دوام ورکړي او زیاتې کړي. د وزیرانو همداراز ویلي چې د روس اقتصاد په ځینو ځانګړو برخو کې په نورو روسانو هم باید په بندیزونو لګولو غور وشي. بوریل په نیویارک د وزیرانو په کچه د وی ځانګړي غونډې د جوړولو وروسته د شروع یا چهارشنبه نه وخت خبري اعلان او تووبیل د بندیزونو د نوي بستې په جزئیاتو باندې د اروپאי اتحاد د اساس او موافقه اړینه ده، خو د ډاډا د چ پراخ ملاتړ به ور سره وي. او روسي خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وايي په افغانستان کې د بشري بحران کمولو په مخه اوکراین د خوراک عالمی ادارې یا دبليو اف پی لاري د افغانستان سره د 10000 ټنه غنم مرسته کړې ده. بلنکن چې د ملګرو ملتونو د سرمشریزي په څنډه کې پناړي کې د خوراکي توکو د تحفظ پاړه د یوې غونډې مشري کوي، په خپل ټویټر پاڼه د دې مرستې په اړه خبر ورکړی. د اوکراین د اوډیسا بندر ښار نه د امریکا غک خبريالي میروسلووا ګودنازي د راپور پر اساس د افغانستان د پاره د اوکراین د غلي د مرستو بيړۍ یا جهاز د زیارت یا پنځمې په ورځ حرکت کړی دی. د اوکراین یو حکومتي چارواکي امریکا غک ته ویلي چې د افغانستان سربیره سومالیا، ایتوپیا او کینیا به هم د اوکراین مرستې تر لاسه کړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اوریدل.
بیا هم په خیر راغلی خبرونه مو واوریدل. اوس راځو تفصیلي ریپورتونو ته. تاسو کوربه فواد لامی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د امریکا د صدر جو بایدن لخوا ملګرو ملتونو ته خپل وینا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو د ستونزو په ګوته کولو او لنړۍ څخه په سمدستي توګه د دوی مرستې کولو خواست باندې د غنه مننه کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر بیان کې ویلي چې هیواد یې د غیر معمولی سیلابونو د تباهۍ سره مخامخ دی او مشکلاتو کې د ګیرپات زنانو او ماشومانو آواز اوریدل پکار دي. الیاس خان نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د امریکا صدر جو بایدن لخوا ملګرو ملتونو ته خپل وینا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو مشکلات په ګوته کولو او له نړۍ څخه په سمدستي توګه د دوی مرستې کولو خواست باندې د ده مننه کړې. په ټویټر خپور کړي یو بیان کې وزیر اعظم شهباز شریف وویل زموږ هیواد د غیر معمولي سیلابونو ویجاړیتوب سره مخامخ دی او مشکلاتو کې انخطو د زنانو او ماشومانو آواز اوریدل پکار دي. یاد دي وی د امریکا صدر جو بایدن د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کې ویلي وو چې د پاکستان لویه برخه د اوبو لاندې ده او نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په یو بل پیغام کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د ملګرو ملتونو غونډه کې په دویمه ورځ هغه د نړیوال مالیاتي ادارې IMF او نړیوال بینک چارواکو سره لیدلی دي او مقصد یې د پاکستان موجوده قرض پروګرام نه وسایل د سیلاب نه رستو د بیا رغونې لپاره کارول وو. د ملګرو ملتونو غونډې په سند کې وزیر اعظم شهباز شریف د نړۍ یو شمیر هیوادونو مشرانو سره لیدلی او ورسره په پاکستان کې راغلي ویجاړونکو سیلابونو خبرې اترې کړې دي. په یو ملاقات کې د اروپایي اتحاد کمیشن مشر اورسلا وان ډیرین پاکستان کې سیلاب ځپلو لپاره راتلونکي دوه اونو کې د نور مرستو تو ژمنه کړې. دا په داسې حال چې پاکستان کې راغلي ویجاړونکو سیلابونو کې د مړو شمیره 1400 ته رسیدلې او 3 کروڑ او 3 لک خلک بې کوره شوي. دې سیلابونو په لکونو اکړه ولاړ فصلونه په زرګونو کیلومتره سړکونه او پولونه تباه کړي. د چارواکو په وینا دې سیلابونو نه هیواد ته خوشا 10 ارب ډالر زیان اوریدل دي. بلورته د پاکستان د خوراک وزارت ویلي چې نړیوال بینک په سیلابونو څخه اغیزمن کسانانو د بیا رغونې لپاره 2 کروڑ او 22 لک ډالر مالی مرستې ورکوي. د وفاقي وزارت لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی د نړیوال بینک لخوا دا اعلان اسلام آباد کې د نړیوال بینک د سویلي آسیا ډایرکټر جان ایروم او وفاقي وزیر طارق بشیر چیما ترمنځ شوی ملاقات کې وشو. یاد دي وی چې د سیلابونو کې ولړ او زیرمشي وی فصلونه لمیان منځ تللی او څه د پاسه 2 میلیون جیروبه د کروندې زمکه د اوبو لاندې راغلی ده. د پاکستان په سفر راغلی د امریکای وتلی ستوري او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ځانګړي استاذي انجلینا جولی ویلي چې چاپیریال نه کم زیان اړولو والا هیوادونه د ویجاړیتوب سره مخ دي او پاکستان کې مرستو لپاره شوي هڅې د یو شمیر خلکو د ژوند او مرګ سوال دی. نوموړي ویلي وخت راغلی چې نړۍ راویښه کړی شي. د چار پیریال بدلون یو حقیقت دی او د دې اغیزې را مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټرش هم روانې غونډې ته وینا کې پښتمند هیوادونو غږ کړی چې د چاپیریال بدلون کې د پاکستان برخه ډېره کمه ده، خو دا هیواد د موسمي بدلون نه سخت اغیزمن شوی او نړۍ دې د دوی برابر مرستې وکړي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
بل پلو د ملګرو ملتونو د استوګنې او بشري مرستو همغږي کوونکی جولین هارنس ویلي د 1.6 میلیون ډالرو د مرستې لومړنۍ غوښتنه ناکافي ښکاري او دا چې په راتلونکو 10 ورځو کې به ملګري ملتونه او پاکستان یو ځل بیا بیړنۍ اپیل وکړي ځکه اوس زیاتو فنډونو ته ضرورت شته. د ملګرو ملتونو د غوښتنو سربیره پاکستان ته هغه مرستې مخې ته نه دي راغلي. په دې اړه د څېړونکو دا وینا ده چې پاکستان کې دننه هم ضروري مرستې نه دي شوي. نورحال د اسلام آباد نه د رابعې پیر په ریپورت کې واوري.
د امریکا نیویارک ښار کې کېدونکې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کې د امریکا صدر جو بایدن د نړۍ په کچه د پراخ اقتصادي او سیاسي بحرانونو د مخنیوي لپاره د زیانمندو هیوادونو د پورونو په اړه شفاف خبرو اترو وړاندیز وکړو. د سیلاب ځپلو د مرستې د فعالینو جاج اخستو لپاره د هالیوډ وتلې فلمي ستوري او کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د اداري یا UNHCR ځانګړي استاذي انجلینا جولی هم د وخت پاکستان په سفر ده. دوی په اسلام آباد کې د فلډ ریسپانس سنټر د سفر په محل وویل د نړۍ څخه د ډو مور په غوښتنه کې د پاکستان سره د پاکستان کې د امدادي کارونو هڅو سره د ډیرو خلکو ژوند او مرګ تړلې دي. بل پلو ته د ملګرو ملتونو د استوګنی او بشري مرستو استازي جولین هارنس ویلي چې د سیلاب د ناورین سره د مبارزې لپاره به د راتلونکي میاشت په پیل کې د اړتیا وړ نورو فنډونو لپاره یو ځل بیا اپیل وکړي. ویلي چې د دوی تر مخه د سیلابونو د ویجاړۍ د کچې په پام کې نیولو سره د 1.6 میلیون ډالرو د مرستې لومړی غوښتنه ناکافي ښکاري. د ملګرو ملتونو عمومي سکتر انتونیو ګوتریس هم تیره ورځ ویلي وو پاکستان نه یوازې د سیلابونو بلکې په قرضو کې هم ډوبېږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم ویلي د سیلابونو حال نړۍ ته د وړاندې کولو لپاره نیویارک ته تللی دی. د ملګرو ملتونو او پاکستان اړخه د مرستو د غوښتنو ورسته که څه هم د څه هیوادونو له اړخه مرستې دوام لري، خو هغه مرستې تر اوسه نه دي ترلاسه سوي چې ورته دغه سیلاب ځپلي اړتیا لري. د دې د اسبابو په اړه د خزانې پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وی او ای ډیوا سره خبرو کې وویل نړیواله پرورلوي دا وخت یوکرین په شمول په یو شمېر معاملو کې پوښتنه. البته د دوی تر مخه په پاکستان کې د نن هم د سیلاب ځپلو په مرسته او دوی پر وخت پچ کولو کې چټکتیا په نظر ناراضي نور هیوادونو ته د تمو پر ځای خپله به هم څه کول وي. د پاکستان د آفتونو د انتظام ادارې NDMA د خبرو سو شمیرو تر مخه سیلابونو کې شاوخوا 1400 کسان مړه شوي او 3 میلیون کسان اغیزمن شوي دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO تر مخه سیلابونو د هزي څرمن سترګو ملیریا ټایفاید او ډینګي تبي پراخي پیشي رامنځته کړي چې ورته دویم ناورین په توګه قتل کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
پاکستان کې د سیاسي بي ثباتي او اقتصادي سنځو لوجي د وندو بازار یا سٹاک مارکیټ راغورځیدلې او د زیارت پورت پدې کې 3.5 کمای ولیدل شو. اقتصاد په هن وايي په پاکستان کې د سیلاب د وجې اقتصادي سنځو زیاتې شوې او د سیاسي بي يقيني د وجې د پنګوالو اعتماد کم شوې دي. په هن وايي پاکستان ته د سیاسي بي يقيني د امن او امان خراب صورتحال او د حکومتي پالیسیو د وجې هم سرمایه‌کاری ناراضي. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې.
د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي په پاکستان کې مستقل سیاسي اړې غړې روان دي او بیا د سیلاب له وجې چې اقتصاد ته کوم نقصان رسیدلی د هغې په وجه هم کاروباري حلې زلې اغیزمنې شوې دي.
او سیلاب سره سره د مستقل تور باندې چې کوم غیر یقین صورتحال له سیاسي نو د هغې سره د ارزه هړ کیږي. دغه شانته چې کوم سٹاک ایکسچینج دی یا کاروباري معاملات دي نو دا ډایرکټلی چې کوم دی لنک دی د پولیټیکل سټیبلټی سره. کله پولیټیکل سټیبلټی نه نو دا ارزه هرت کیږي او انویسټرز دي ته تیار نه چې اغوی او انویسټمنټ وکړي.
د پاکستان سٹاک ایکسچینج د ویپانی تر مخه نن په کاروباري ورځ د ونډو په بازار کې مثبت رجحان خو په سمدستي توګه د منفي اړختلاړو او د ونډو بازار د نیمایي ورځې پورې 1530 درجه پخکته راغلی وو. ویپانه وایي نن د سر د سلو کفنو کاروبار په 3901 کم او یا باندې شروع شوی وو. د اخیری اطلاعاتو راتلو پورې کاروبار په سلوی غذرا سلور سبا شپږش باندې روانو. اقتصادي پوهان وایي د سیلابونو لوجه د پاکستان اقتصاد ته په غټه کچه زیان اوخته دي او د ملګری ملتونو لخوا چې د سیلاب ځپلي خلکو د پاره د 14 کروڑ امداد اپیل شوی وو هغه هم نه دی پوره شوی. د اقتصاد ماهر او خبريال وکیل رحمان وی ویډیو ته وایي د پاکستان اقتصاد د وړاندې نه کمزوري وو او نړیوالي مالیاتي ادارې د پور د پروګرام د بحالې ورستو ملګری هیوادونو چې کومې جمنې کړې وي هغه هم نه دی پوره شوی. دوی وایي د لابروستو د نړیوالو هیوادونو لخوا شوی وادو ته هم عملی شکل نه دی ورکړې شوی چې لوجه اقتصادي چیلنجونه زیات شوی.
په عملی تور باندې پاکستان ته اوسه پورې سه مالی مدد نه دی راغلی. د دې په وجه باندې په کرنسی مارکیټ کې ګورو نو حالتم حالت له خراب دی. ډالر په بره روان دی. سٹاک مارکیټ کې هم چې انویسټران دي هغه هم د دې په وجه باندې کنسرن دي. لک سایډ لاین دي. ملک کې سیاسي صورت عالم چې ډېر ښه نه دی نو د دې ټولو منفي اثرات مخامخ راځي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ضد په عدالت کې مقدمه هم روانه ده او هغوی مرکزی ښار اسلام آباد ته د لاریون اعلان هم کړی. د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال په اړومبی دوه میاشتو کې غیر ملکی پانګونې 6% کمی شوي او 2.5 میلیونه ډالره پانګونې شوي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د خیبر زلی په بیلابیلو سیمو کې د ناپیژاندو کسانو لخوا هدفي وژنې روانې دي او تازه په تازه یو پولیس چارواکی او یو ځایي دینی عالم مولانا کلیم الله په جمرود غونډۍ سیمه کې په نښه کړی شوی دی. پولیسو د دغو پیښو تصدیق کړی او وایي د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړی شوی او پلټنې روانې دي. خبریالان وایي هر ورځ درې یا څلور یا دین هم زیاتې پیښې ترسره کیږي او په دې کې وخت په وخت زیاتوالی لیدل کیږي. کوم چې د تشویش وړ خبر دی. نور تفصیل زموږ همکار په دې راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې په هدفي وژنو او ترهګرۍ پیښو کې د یو پولیس او قامی مشر په شمول څلور کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په خیبر جمرود تحصیل کې په دوو بیلابیلو ترهګرۍ پیښو کې د یو ځای مولانا په شمول یو پولیس چارواکی هم په نښه کړای شوی او وژل شوی دی. د خیبر سیمې د پولیسو مشر محمد عمران خان وی او وی ډی وتوای پولیس چارواکی هڅه کوي چې د هدفي وژنو مخنیوي وکړي.
پولیس د ترهګرۍ په ضد جنگ کې په ډومبي سب کې ولاړ دي او هغوی چې کوم کارونه کوي نو ځکه په هدف کېږي. پولیس به کله هم نه رستو کېږي او د خپل کار لواجی هغوی هر وخت بهر په میدان کې وی نو ځکه په نقشه کېږي.
د سپتمبر په 28مه په خیبر باړي بر کمبرخیل سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې ځای مشر مونسیپلی اپریدی تر څنګ یو لاراونکې مړ شوی وو او د ځای مشر وراره ژوبل شوی وو. د خیبر پولیسو د غپیخه تایید کړي او ویلي دي مونسیپلی اپریدی او هغه وراره په داسې حال کې په هدف کړی شوی چې هغه په پیښور کې د خیبر سیاسي ګوندونو غړو او قامی مشرانو په یو جرګه کې د ګډون کولو نه پس کورته روان وو. د خیبر سیمې یو ځای خبريال قاضي فضل الله وی او وی دی وتوای په خیبر بیلابیلو سیمو کې ترهګرو فعالیتونه زیات کړي او هدفي وژنې روانې دي.
دا د دې وژنې حقیقت خبره ده چې زیاتې شوې دي او څو میاشتې وشوې چې ورځ په ورځ باندې په دې کې زیاتوالی راځي، او نه صرف د دې وژنې دي بلکې په نورو قبایلي اضلاعو کې خو بچاودنې هم کېږي. زموږ په خیبر کې د دې وژنې زیاتې دي، پرون هم شوې دي، نن هم دوه درې واقعات وشو، او د دې بنیادي وجه دا ده چې د کوم افغانستان کې ترهګر ناست دي، زموږ د پاکستان هغه په مختلفو لارو باندې راغلي دي او ځای په ځای نشته شوي دي. او
د زیارت یا پنځمې پورز د رسنیو تر مخه په لکی مروت در تنگ سیمه کې پوځیانو د ترهګرو په ضد عملیات پیل کړي او د ترهګرو په ډزو کې یو پوځي ژوبل شوی دی. د پیښور یو خبریال وفت الله ورغزی وی او وی ډی و توای هدفي وژنې په خیبر پختونخوا کې روان دي او په دې کې و نور هم زیاتوالی راځي.
چې کوم مذاکرات دي هغه خو تر اوسه په دې وخت کې چې دی هغه لکه څنګه چې تاسو وویل چې اعلان نه دی کړی چې هغه مطلب لکه بیا جنگ شروع شو، خو عملاً چې ته وګورې نو هغه مذاکرات هغه چې دی هغه د ځنډ ښکار دي او جنگ بندې چې دی صرف بس لکه په خولي دی چې مونږ ماتو نه، خو نورې حملې روانې نو دا څنګه جنگ بندي؟ جنگ بندي یا اوربند چې دی پنځه حملې چې ورس کې کیږي دا څنګه اوربند شو؟ لکه
په خیبر سیمه کې د وژل شو کسانو او پولیس چارواکي په نه حقولو ذمہواري تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخشتي، خو په روستیو کې په سوات او نورو ځایونو کې د چاودنو او هدفي وژنو پیښو پړه د تحریک طالبان پاکستان ډلې په سر اخشتي وه. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
په ایران کې د مذهبي پولیسو په ولکه کې د ویخزي د مرګ نه پس پیل شوی احتجاجونه خونړي شوی، او ایرانی مامورینو دا منلی ده چې د تیرو څو ورځو په مظاهرو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوی دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال تنظیم د امنیتي ځواکونو د لاسه د اتو کسانو وژل کېدل ریکارډ کړی دي. نور تفصیل یې د وی ای ډیوا همکار نوشیروان قلندر د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې تاسو سره شریکوي.
په ایران کې دغه پروتشدو د احتجاجونه وروسته له هغه پیل شوی چې تیرونه ایرانی پولیسو دویش کلنا مهسا امینی په تهران کې په دې الزام نیولې و چې پرده نه وکړي یا حجاب یې سم نه واغوسته. هغه په هسپتال کې سا ورکړو، کورنۍ یې وای په هغه تشدد شوی. وجل شوی امینی د کورد کمشمیر ټولنې سره تړاو لرلو او د ایران د کوردستان صوبې د شمال غربي ښار سقیز اوسیدونکو و. د ایرانی چارواکو هغه بیانونه چې د شروع چار شنبه په ورځ ورکړو پکې ویل شوی چې سلور کسان په کوردستان صوبې کې د پرتشدد مظاهرو په محل وجل شوی او دوه کسان بیا په کرمانشاه صوبې کې پاړی ګړی کې وجل شوی دي. د وی او ایرپورټ وای ایرانی مامورین د تشدد الزام د انقلاب په مخالفینو پورې کوي، خو په لندن کې مشته د انساني حقوقو تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د شروع چار شنبه په ورځ ویل داسې شواهد لري چې ایرانی امنیتي ځواکونو د پورم نه مظاهره چیانو د منتشر کولو لپاره غیر قانوني طریقې استعمال کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل ویل د ګل دو شنبه او د نهې سه شنبه په ورځ د امنیتي ځواکونو د لاسه د اتو کسانو د وجل کېدلو رپورټونه ریکارډ کړي دي چې پکې سلور کسان په کوردستان، دوه په کرمانشاه او دوه کسان په مغربي آذربایجان صوبه کې وجل شوی دي. ادارې ویل په وجل شوو کسانو کې شپږ سړي، یو ښځه او یو ماشوم شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل ویل په سلګونو نور کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي په پرتشدد ډول نیول شوي او په دردناک کچا زخمیان کړی شوی دي. ادارې ویل په ځینو ځایونو کې احتجاج کوونکو پولیس په کار وشتلې او د پولیس موټرو ته زیان اړولې، خو دا جواز نه جوړیږي چې پولیس د مظاهره کوونکي د اوسپنې په ګولو ولي او مړ دی کړي. د وی او ای د فارسي څنګه وایي د امینی په مرګ د جمعې په ورځ شروع شوی احتجاجونه د ایران دروچ صوبو ته غځېدلې دي. دا یادونه ورته چې په ایران کې ټولې یو دیرش صوبې دي. په سوشل میډیا د احتجاجونو ویډیوګانې هم خبرې شوې دي، خو وی او ای په آزاد توګه د کروالي تصدیق نشي کولی. په استنبول او نیویارک ښار کې هم ایرانی وګړو د امینی د وژنې په ضد احتجاجونه کړی دي. په نیویارک کې قریبا 1.5 کسانو د متحده قانونو د مرکزی دفتر سره نږدې مظاهره وکړه، او په استنبول کې تر 2.5 پورې کسان د ایرانی کونسل خانې سره نږدې د احتجاج لپاره جمع شوي وو. په نیویارک کې د احتجاجي مظاهره په داسې وخت شوې ده چې د ایران صدر ابراهیم رئیسی د متحده قانونو عمومي غونډې ته وینا کوله. د وی او ای رپورټ وایي رئیسی لوس کړي د میرمن امینی د مرګ پلټنې به کوي. نو شروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
بیا هم په خیر راغلی. خراغلی تاسو د وی او ای ډیوا ریډیو سهارنۍ خبری خبرونه اوري. او سم نوبت رسیږي اداري ته. قریب 40 کال وړاندې د سودان په دارفور سیمه کې شاوخوا 300,000 کسان ووژل شول. دغه وخت راهیسی دا تمه ده چې د دې ظالمانه عمل د عاملانو سره به بازخواست کیږي او زیانمنو سره به انصاف کیږي. تر اوسه دا کار ځنډیدلې دی. د نن ورځې ادارې مو په همدې اړه ده چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریځ څرګندوي، او مختار خلیل یې تاسو ته در اوروي.
د کال 2019 په اپریل کې په سودان کې د عمر البشیر د حکومت د نسکورېدو نه پس امید پیدا شوه وو چې د سودان د غربي سیمې دارفر خلکو سره به انصاف وشي. په کال 2003 کې راپورته عوامي غورزنګ حکومت پلوه جنجوید نومي ملیشي په ډیر ناترسه سره اوچقولو. په دې عمل کې د سودان پولیس او فوج هم ککړ وو. د دې په نتیجه کې 300,000 خلک وژل شول او 200,000 خلک د خپل کورونو په پریښودو مجبور شول. دوه کال وړاندې نوي حکومت لوس کړی و چې سودان به د دارفر د پلو خلکو سره د انصاف کولو خپل لوزونه پوره کړي، خو په تیر اکتوبر کې د فوجي بغاوت نه پس د حکومت دا لوزونه ابس لاړه. خو بیا هم په اپریل کې هیک کې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی بین الاقوامي عدالت د جنجوید ملیشي په خواني ستر کمانډر علي محمد علي عبدالرحمن باندې د جوړي مقدمه سماعت شروع کو. په د باندې د یو دیرشو جنگي جرمونو او د انسانيت خلاف د جرمونو کولو تورونه لګولې شوې دي. د دې مقدمه د ډیر وخت نه انتظار کیلو، او د جنجوید ملیشي د لاسو د پلیشي خلک خپل فریادونه بیانوي او د انصاف پته مري. متحده قانونو کې د امریکای نائب سفیر ریچارډ ملز ویلي دي چې د عبدالرحمن خلاف د مقدمې د ټولو نه اهمه خبره یو شمیر شادان دي چې ډیر پکې نن هم په دارفر کې اوسیږي. د زیاته کچې په دې کې ډیر ګواهان چې د جنجوید د شر نه ژوندي پاتې شوي دي، د زرګونو میلونو د سفر نه پس هیک تا په دې غرض تللي دي چې خپل فریاد د عدالت په وړاندې په خپله خوله تیر کړي. پخوانی صدر عمر البشیر او د په نورو ملګرو باندې دارفر کې په خلکو شو ظلمونو کې د لاس لرلو تورونه پوری کړی شوې دي، او مقدمه پی شروع کېدو والی ده. نائب وزیر ملز په دې خبره خوشحالي ښکاره کړې ده چې د سودان حاکمانو د استغاثي د وکیلو د هغه د عملی په دوره کې اسانه پیدا کړې دي، او دوی ته په دارفر کې د شو ظلمونو په تحقیقاتو کې د لاس امداد کولو د پاره تازه اقدامات کړي دي. د زیاته کچې مونږ حاکمانو ته په کلکه سره وایو چې خپلې ملکي او بین الاقوامي ذمہواري پوره کړي، او د دارفر خلکو سره د انصاف کېدو په عمل کې دي بین الاقوامي عدالت سره ملګرتیا وکړي. خاغری مل دا هم ویلی دی چې د سودان واکداران دی د بین الاقوامی عدالت ډلو ته سودان ته د سفر کولو د اجازت ورکړه جاری وساتي، او د ثبوتونو د پاره په شوو خواستونو د نورو معلوماتو په ورکولو کې او امداد کولو کې ملګرتیا وکړي. نائب سفیر ملز د خپل بیان په اخر کې وی چې کوم خلکو پسې چې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی بین الاقوامی عدالت د گرفتارۍ وارنټي جاری کړی دی، دوی د لازمن عدالت ته مخامخ شي. امریکا با د بین الاقوامی عدالت لخوا د انصاف پکیدونکو عمل کې د سودان خلکو سره ټینګه ولاړوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ډیو ریډیو ډیرو عزت منو او قدر منو اوریدونکو د اواز زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کړله، مګر تاسو کولی شئ چې د ورځې په اوږدو کې چهار وخت و غواړی د وی او ای ډیو په ویب سایټ، ټویټر، فیسبوک پانه او انستاګرام باندې د ورځې له مهمو حالاتو ځان با خبره کړئ. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو نیکمرغه اوسه.